کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم دوستانو، د ازادي راډیو د خبرونو په لړ کې دغه یو ساعت ستاسو مایکروفون ستاسو د خبرونو ته ځانګړې شوی دی، چې په دې کې به تر ډېره په افغانستان کې د کانکور د ازموینې د نتایجو په اړه بحث وسي. تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونو ته زنګ ووهئ او خپل نظرونه او که چیرې پوښتنې لرئ مطرح کړئ. د خبرونو به وروسته زما همکار درته وړاندې کړي، خو تر هغه دمخه زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او سیمې مهم خبرونه درته وړاندې کوم. د افغانستان په شمال کې د داعش وسلوالو اصلي مرکز د طالبانو لخوا مات او د دې ډلې سلګونه غړي دولت ته تسلیم شوي دي. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې بهرنیو پوځیانو هوایي برید کړی چې شپږ طالب وسلوالۍ وژلي دي، او فیسبوک وایي داسې هڅو ته متوجه شوی چې هدف یې د امریکا د کانګرس په ټاکنو کې لاسوهنه ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په شمال کې د داعش وسلوالو اصلي مرکز د طالبانو لخوا مات او د دې ډلې سلګونه غړي دولت ته تسلیم شوي دي. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ امنیه قمندان وایي د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ د تېرې شپې د سختو جګړو په نتیجه کې په دغه ولسوالۍ کې سلګونه داعش وسلوال دولتي ځواکونو ته تسلیم شول. تورن محمد اسماعیل نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 200 داعشان دولت ته تسلیم شوي دي، چې ښځې هم پکې دي. دوی د سهار څلور بجې وې چې دوی دلته تسلیم سول. مولوی عزیز رحمان په دوی کې ستا چې د هغوی عمومي امر دی، مولوی مفتی او د املا صحبت هم ستا. د درزاب امنیه قمندان زیاته کړی چې د دغو کسانو په تسلیمېدو سره د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې اصلي مرکز لمنځه ولاړ. بلخوا وسلوال طالبان وایي چې د تېرې شپې په جګړه کې 2 تنه داعش وسلوال چې 1 تنه یې بهرنیان دي له خپلو ټولو وسلو او مهماتو سره طالبانو ته تسلیم شوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي طالبانو خپل 4000 کسان د جوزجان په بیلابیلو سیمو کې له داعش ډلې سره د جګړې لپاره آماده کړي وو. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې بهرنیو پوځیانو هوایي برید کړی چې شپږ طالب وسلوالې پکښې وژلې دي. دا خبره د کاپیسا د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر محمد حکیم عظیمي نن سهار ازادي راډیو ته وکړه. د کاپیسا د امنیه قمندان زیاتوي چې په وژل سوي طالبانو کې د نجراب ولسوالۍ لپاره د دې ډلې پوځي مسؤل قاري ادریس هم شامل دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کونړ چارواکي وایي تېره ورځ ناوخته د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې 2 داعش وسلوال وژل شوي دي. د دغه ولایت امنیه قمندانۍ ویان فریدالله دهقان نن ازادي راډیو ته وویل چې د برید د وټپور ولسوالۍ په ګمبیر غرنۍ سیمه کې شوی دی. داعش وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د همدې ولایت د ناړۍ، غازي آباد او اسمار ولسوالیو ترمنځ لویه لاره چې له 2 ورځو راهیسې د طالبانو لخوا بنده شوې وه، د پرانستلو هڅې پیل شوې دي. د دغه ولایت امنیه قمندانۍ چارواکي وایي طالبانو د غره په ډبرو غلاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه. د چارواکو په خبره افغان ځواکونو له سړک څخه ډبرې لرې کړي او اوس د ځای پر ځای سوي ماینونو په شنډولو کار کوي. دوی ژمنه کړې چې د نن ورځې په اوږدو کې به د غلاره چې د نورستان د کامدیش او برګمټال ولسوالۍ هم سره نښلوي پرانستل سي. په کندوز کې 3000 کورنیو ته د برېښنا د لېږد پروژه نن پرانستل سوه. د دغه ولایت والي وایم نعمت الله تیموري ازادي راډیو ته ویل چې دا پروژه 4 میلیونه افغانۍ لګښت باندې راغلی او په یوې میاشت کې بشپړېږي.
داخل د ښار کې کم مخکینی شبکه چې موږ درلوده هغه ضعیفه وه. د دې شبکې سره به هم په ښار کې برق قوي سي او هم به که کوم وخت د ښاري برېښنا قطع کېږي یو بل ځای چې دا د تاجکستان څخه مستقیم تاجکستان هیواد څخه برق راځي د کابل، بغلان او قندوز ته دغه سره وصل دی. موږ کولای شو دغه شلولټ شبکه دغه برېښنا سره وصل کو، شار روښانه به یو دخل ګستنج به خلص به دی.
دغه پروژه نن د قندوز والی عبدالجبار نیمی پرانستله. سمه غلا ازادي راډیو اوري. فیسبوک وایي داسې هڅو ته متوجه سوی چې هدف یې د امریکا د کانګرس په ټاکنو کې لاسوهنه ده. په ټولنیزو شبکو کې د سر لشکري امریکایي کمپنۍ پرون ویلي شاید داسې هڅې د روسیې لخوا شوي وي. فیسبوک ویلي د امریکا په کانګرس ټاکنو کې له لاسوهنو سره د مقابلې په خاطر یې 2 تقلبي پاڼې او اکاونټونه په فیسبوک او انسټاګرام کې له منځه وړي دي. د دغو لرې کړای شویو فیسبوکونو او انسټاګرام پاڼو هدف تر انتخاباتو دمخه د ټولنیزو شبکو د کارونکو ګمراه کول او د لاریونونو پلانول یاد شوي وو. د امریکا د کانګرس ټاکنې شاوخوا درې میاشتې وروسته په نومبر کې ترسره کیږي. روسیا تر دې مخکې هم د امریکا په ولسمشرۍ ټاکنو کې په لاسوهنه او په ټولنیزو شبکو کې د نفوذ په پیدا کولو تورنه ده، خو روسیه تل دا تورونه رد کړي دي چې ګواکې د امریکا په ټاکنو کې د لاسوهنه کړې وي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې درې روسی ژورنالیستان د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د یو مستند فلم د جوړولو پر مهال وژل شوي دي. ویل کېږي چې د روسی ژورنالیستانو د روسیې د یو خصوصي پوځي قراردادي کمپنۍ په اړه مستند فلم جوړاوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د درې سرو ژورنالیستانو جسدونه د دوشنبې په ورځ موندل شوي دي. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس وایي کله چې دا خبر اعلان له پایتخت بانګوي څخه بهر وتل نو د تلاشۍ په یو پوسته کې درول شوي دي. د ایجنسی ته کړی چې د درې سره روسیا اتباع د نامعلوم وسلوالو په ډزو وژل شوی دی. خو د فرانسې خبري ایجنس وایي د دې وژل شوي خبریالانو مړي د سیبو په نوم یو ښار کې موندل شوي دي او د وژنې هدف غلا ښکاري. د خبرونو پای.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو د میکروفون ستاسو د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د کانکور د اسموینې نتیجه اعلان شوې ده. تر ټولو زیات نمرې د میدان وردګ ولایت او اوسیدونکو چې فاطمه نومیږي او د عبدالحکیم لور ده ترلاسه کړې دي. هغې 355 نمرې ګټلې دي. په مایکروفون ستاسو خبرونه کې زموږ پوښتنه داره چې آیا ستاسو د سیمې چا په دې ازموینه کې برخه اخیستې ده؟ که چا په خپله کانکور ازموینه کې برخه اخیستې وي، امتحان یې ورکړی وي او زموږ سره تماس ونیسي لا به ښه وي. په دې ارتباط بله پوښتنه داره چې ولې اکثره زده کوونکي طب او انجینیري انتخابوي؟ هیله ده چې ټلیفون را وکړئ یا د افغان بیسیم د 1 شمیرې له لارې له موږ سره تماس ونیسئ. همدارس د سکایپ له طریقه هم کولی شئ له موږ سره خبرې وکړئ. رادیو ډاټ ازادي زموږ د سکایپ پته ده او د افغان بیسیم 1 شمیره مه هیروئ. د ټلیفون شمیرې د 0993 2345 بله شمیره د 0928 2525. لمړنۍ اوریدونکی د ټلیفون له لارې را سره دی، مهرباني کوئ صاحب.
سلامونه نیلې ورنا ټول جنا دې سروان ثابت او محترم تحقیقر ته دا د دې رادیو ترنو نه دا ور مننه کوه چې تاسو په دې کې تاسو اوسئ.
سلامات اوسئ، مهرباني کوئ.
پدیره مننه سروان صاحب تاسو همیشه نه اوریدونکی ګډونوال عنایت تنگیوال وردګ ولایت د باسر ولایت د تنگی درې څخه تاسو سره د ټلیفون په لټه باندې وتر شوی یم.
مهرباني صاحب.
مننه سروان صاحب ډیره ښایسته ده. کنه روز دغه زمونږ د ورونو دغه اعلان شوي دي، نو اول کې فاطمه خور ته په مبارکي ورته وایم چې ماشاءالله دې نمرې د نورو نه ډېرې لوړې، 355 ډېره ستره نمره ده، ډېره لوړه نمره ده او دې ته مبارکي وایم. او خدای دې وکړي د اکثره داسې ځوانان دي چې مثلا هغه معلوم شي خو بې نتیجې شي او هغه شي دا مشکلاتونه واقعا شته دي، خو خدای دې وکړي چې ټول کامیاب وي. نو کامیابی خو به وي، خو اکثره داسې شاید پاتې شوي هم وي. نو زه له ټولو ته د الله پاک څخه دا دعا کوم چې ټولو غنه دورون چې کامیاب شوي د خدای دې ته ښه وظیفه ورده کړي او دی دې خدای ته توفیق ورکړي چې د خپل پانتونه وایي. نو دا غوښته شته دي خدای ټولو ته زه مبارکي وایم. سروان صاحب محترم
سلامت اوسئ، ډېره زیاته مننه. کور ودان بل اوریدونکی له روز ځان معرفي کوي. آزادي رادیو میکروفون ستاسو.
هلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوي افغان مل صاحب.
څنګه چل سروان صاحب؟ خیر تاسو؟ خیر
سلامت
تاسو. کوم کسان چې کامیاب شوي دي کانکور ته ټول ته زلو کړ نو کوم مبارکي وایم. هم داسې دغه کور نه ته زلو کوم مبارکي وایم. نو زما نظر دا ده چې کانکور کې اکثر انتخاب د فیملی لخوا کیږي، خصوصا د تیپ چې کم دا تیپ دا خو اکثر دا فیملی غواړي چې باید ماشوم طب وای او ډاکټر شي. بیا خو داسې ده چې زمونږ ماحول دا داسې هلته ډاکټرانو ضرورت و یو وخت کې، اوس هم دا ډېر، خو د ډاکټر زما په نظر ښه لاسته راوړنه یا ښې پیسې راټولول، ښه بزنس کول یو له غټ لاملونو نه دا ده چې مور پلار په خپل اولاد باندې زور واچي چې دوی باید تیب وای. خو نه، زما نظر دا ده چې هر الک په کم سیز کې مهارت لري باید هغه وکړي. دا مهمه نه ده چې زه به تیب کوم، دا مهمه نه ده چې زه انجینیر شم. ټیک ده زه د موسیقي وایم، خو په صحیح شرط، په اساسي، په ستاندر بندي وایم چې سبا زه یو چیز مخکې کومه، یو چیز وړاندې کومه، هغه د خلکو یا د جامع هغه د هغه خپل کی د جامع کوم ملاتړ د هغه خپل کی. اوس ګوره، احمد ظاهر د افغانستان یو د وزیر اعظم زوی پلار دغه تیب ویلو ډاکټر و، داخلي ډاکټر په امریکا کې ویلې، بیا په افغانستان کې وزیر اعظم. خو زوی لاړو په هند کې موسیقي ویلې، هغه تیر څلوېښت کاله کېږي هغه وفات شوی ده. خو دغه د مړینې ورځ او د پیدایښت ورځ نه په یوازې په افغانستان کې، په تاجکستان، په ایران، په دې ملکونو کې جشن اخیستل کېږي. ولې چې هغه موسیقي په هغه اساسي ډول لوستې وه، او په هغه داسې شعرونه انتخابول چې خلکو زړونه ځان ته په هر حالت کې د غم دپاره غم شعر انتخابو، د خوشحالۍ دپاره د خوشحالۍ. خو زما خپله د ځوانانو ته دا هیله ده چې د دې کې سوچ مه کوئ چې یار زه به ډاکټر سم سبا به دونه ګټم. نه، که ته هر څه صحیح وکې او په صحیح معنا یې وکې که نه، نو هغه تا یو ځای ته رسوي. هېڅ یو هنر په خپل ځای کې یا بې قدره نه ده، هر یو هنر خپل ځای لري. ځکه چې که مونږ راشو نن سبا ډېر لرې نه ځو، راځو د هغه کم کسان چې دا سپلای ګنډي، دا یو هنر ده. که دا سپلای ګنډل دیم صحیح زده نه وي که نه، هم ته به مزدوري نه شې کولی. که چېرته دا په یو مهارت په خاص ډول باندې زده کړې که نه، ستا به دومره کار وي چې ته به وزګار نه. نو ځوانان ته ښې چارې، ښې هیلې او ښه وخت غواړم، کامیابي ورته غواړم. خو چې څه یې خوښ وي هغه دې انتخاب کړي. دا دې نه وایي چې زه دا کوم او دا کوم، خامخا
طب وایم یا انجینري وایم. ډېره مننه، ښه پیغام دی. واقعا هم هغه څوک چې هر څه وایي باید هغه څه ووایي چې استعداد لري او شوق او علاقه ورسره لري، او که همدا کار وکړي نو بیا په هره رشته چې انتخاب کړي وي په هغې کې پرمختګ کوي. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
مننه. سلامونه ټولو افغانانو ته، خاصتاً هغه چې کانکور ورکړی دی. ډاکټر منصور مجاب له کابل څخه اړیکه نیولې.
مهرباني.
کانکور له فرانسوي کلمې څخه اخیستل شوی دی، د پته کولو مسابقې او بریالیتوب په معنا دی. او په اصطلاح کې یو جامع امتحان دی چې هغه ځوانان چې د دولسم څخه فارغ شوي وي خپله د معلوماتو کچه ازمویي. نو هغه څوک به پوهنتون ته کامیابیږي چې هغې زحمت کلی وي، خاصتا ساینسي مضامین لوستي وي. د دې تر څنګ یې ورځني کارونه یعنی تحصیلي فعالیتونه سم ترسره کړي وي، نو هغه څوک به ور کامیابیږي. لازم انتخاب د رشتې ته ګوري. که څوک دقیق انتخاب د رشتې ونه کړي، نو بیا خپله د رشته دای کنترولوي. په یوازې دې چې دی هغه کنټرول کړي، وروسته د پاینده ژوند کې د رشته انسان کنټرولوي یا تر تاثیر لاندې وي د هغې رشتې. نو په دلته څو موضوعات دي. اول علاقه ده چې په رشته کې باید په نظر کې ونیول شي. خو ځینې خلک دلته ډېر خلک علاقه لري چې طب او انجینري وي، د دې تر څنګ چې علاقه ولري علمي وړتیا ډېره مهمه ده. یعنی که یو څوک علاقه لري باید علمي وړتیا هم ولري. بله، د دې تر څنګ څنګه ده که آزادی دی عمل ده. بدبختانه په افغانستان کې د کورنۍ تر فشار لاندې اکثر رشته انتخابیږي یا د نورو سره د تربینت په اساس باندې انتخابیږي. بله مهمه خبره ده چې د پوهنتون امکانات په نظر کې نیول کیږي. دی دوی داسې انتخاب کوي چې هلته بیا نشي کولی د هغه محیط سره یا هغه دی چې څه غواړي د پوهنتون نه لاسته راوړي هغه پوهنتون کې نه وین. د دې تر څنګ بل ظرفیت دی د پوهنتونونو. اکثریت ګوري یعنی شاید 100,000 نفرو طب انتخاب کړی یا 50,000، خو دولت نیسي 1500. دوی باید دې ته کې کم متوجه وای. وخت ما مخکې ویلي وو، نو اوس راځم په دې کې. په آخر کې هر هغه څوک چې هر فنځۍ ته کامیاب شوي دي، تذکیرې، عکسونه او دغه د ځان سره ولري او لاړ شي هغه پوهنتون ته، هر افغان حق لري د افغانستان په هره منطقه کې په هر پوهنتون کې په جرأت سره خپل زده کړې وکړي، او په آینده کې د خپل ځان، کورنۍ او ټولنې لپاره نظر د خدمت وګرځېږي. اوریا
بل صاحب، مجاز صاحب، تاسو جالبه خبره وکړه که په دې اړه یو څه نور توضیح ورکړئ. مهرباني.
یوه بله خبره کوم چې ګوره، اکثریت افغان ځوانان فکر کوي چې تحصیل د سرټیفیکیټ، ډیپلوم او شهادتنامې لاسته راوړل دي، یعنی غوري سرټیفیکټ یا ډیپلوم لا سره وړي درسونه نه زده کوي، اما په اصل کې تحصیل د معلومات او تجارب او تخنیکونو او نور مهارتونو لا سره وړل دي، ترڅو په آینده کې د ځان ټولنې او کورنۍ لپاره مزد به خدمت وګرځي. او بیا دا ونه ویي چې دا د پلاني قوم یم، ما ته څوک وظیفه نه راکوي، ما ته څوک ځای نه راکوي. که چیرې یو هندو واوسیږي او هغه د مهارت څخه برخوردار وي، ویم چې تاسو به هغې ته کمپنۍ سپاره یا هغې ته به کاروبار سپاره یا، چې یو څوک امین وي، علمي وړتیا ولري، په وخت کار ترسره کړي. نو له ټولو څخه مې دغه غوښتنه ده چې په هر پانتون کې د ځان لپاره آنې بهانې ونه کړي، قومي تعصب ته لمن ونه وهي، او فقط لاړ شي هغلته چې پانتونونو کې هغه فرصتونه دي، لیلیه ده، انټرنیټ دی، استاد دی، آزاده فضا ده، موت ډوډۍ ده، موت درس دی، له دې څخه اعظمي استفاده وکړي او ځان په نورو آشیایي موضوعاتو باندې مصروف ونه سازي.
ډېره مننه، سلامت اوسې. کور ودن یوه مسله چې د ښاغلي ډاکټر مجاب په څرګندونو کې د توجه وړ به اخه دا ده چې محصلینو ته پکار ده چې هغه پوهنځي انتخاب کړي یا هغه څانګې انتخاب کړي چې دوی فکر کوي په هغه برخه کې بریالي کېدای شي. یو شمېر خلک بې له دې چې خپل استعداد او خپل زده کړو ته توجه وکړي، داسې رشتې انتخابوي چې غوته بیا بریالی کېدای نه شي، په نتیجه کې بې نتیجې پاتې شي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
سروان صاحب، سلام شیطان، سلام او د رادیو ترو ټول اوریدونکو ته سلام علیکم. امان افغانی صاحب، خبر کوم د کټ سوال ته کابل ثاني.
مهرباني کوي صاحب.
سروان صاحب، ډیره خولي غا موضوع ده، دغه په دې کړه ما ډیره خلکو سره مشورې هم کړې دي، خلکو سره مختلف کړې. ما خپل په 2014 کال کې د کانکور ازموینه ورکړه، هغه چې ما د کوم څه چې مې غوښتل هغه پوینټ جورنالیزم پوینټ په کانه شمه، خوشبختانه چې سکرتری په خیر پاره غم شوم. نو څنګه چې تاسو کې پوښتنې دي چې ولې خلک دا انتخابوي، نو دلته ډېرې عامه پوهاوی هم اوس نشته، ځکه موږ ستاسو د تعلیم کچه تر 12 سم په پورې ځوانان مو اوس نشي درکول، ځکه موږ ستاسو افغانستان چې یو داسې غرنی هیواد دی، قانون پکې شته دي. موږ ستاسو ټول تمرکز چې د ځوانانو مو یوازې په طب او انجینري دی، حال دا چې په طب انجینري کې تاسو فکر کوئ شخصي هم امر ته مخه کړی ده. اوس موږ ستاسو افغانستان یو ښه کانتینجنټ ته ضرورت لري، چې متخصص چې هغه په قانون کې پوهوي، خو متاسفه موږ په افغانستان ځوانان دغه نه انتخابوي. یو غوږ ډیر نور د څه په وزیر ته خیمه چې هغه موږ ستاسو ځوانان نه انتخابوي، واڅې ټول انجینري په تاسو کې همدار چې اوس یو ګاپم را ته رات شو چې موږ یو ټول دیوال هغه په ولې وخت په دومره ډاکټرانو چې وایي کتب ګرځي ګوې مریض مریض ناری وکي نو ورته مو شخصي پانتونو کا تاسو ګورئ. نو موږ دومره زیاتوالی سره کاته هم را کم کړل دي، نو چې ته ځوانان چې وخت مخه کې مثال کم کې نه دی حساب هغه درک مثال رته چې د قانون وزارت لپاره موږ چې متخصص نه لرو په قانون کې شنو تاسو کوم نه د غزنو تاسو سپول انجینرانو ګورئ، هغه له پاکستان نه، هغه له چین نه، نور هیوادونه دي. همدغه شال کمپیوټر ساينس ګورنو تاسو خپل د وزارت کوم سټونه چې دغه موږ تاسو په هغه څنګه څوک نه لرو چې موږ ته دی جوړ کی نور به هني انجینرانو مونږ ته جوړي. نو که هغه موضوع چې افغانستان ته ضرورت لري هغه انتخاب شي ټول بخښوي. نو دا یو ځینې لږ د شوبلې لپاره چې اګل تا کورنۍ هم په دې کې ګرامې دي، ځکه زه خپل ترته مثال کوم تاسو خپل ورور ویل وي ته ته وای ما له ورور زما له تیپ سره شوق نشم ځمان جرنالیزم سره شوق د جرنالیزم باندې چې په قیمت وي هم دا رامه کو چې سلو کار ما دې په زه په مني سره ولست دې چې ول څو ځان تدرسونه کې پیدا نه کړل. نو که چې ځوانان خپل چې شیخ واسي وکړي چې هغه هر موضوع وي هر پوهنځی وي چې هغه ولولي نو هم به کامیاب دی. موږ پکې د څنګه کامیاب د آینده کې به یو څه د نه جوړ کړو، لږ په زور ویل چې هغه تیز وي که هغه هر څومره هر پوهنځی وي نو هغه بیا د ترخه پایله ونه لري. نو دغه ټول تر ټولو مهم علتونه دي. په دې کې هم چې 12 سم شاګرد لپاره به دا عامه پوهه تر دومره ضرورت نه وي، خو بیا هم ځوانان د خپل په دې باندې پوه شي موږ څه شته اړتیا لري، ځکه دوی په 12 کال کې د خپل ملک ټوله جغرافیا تاریخ ټول مطالعه کړی دی.
بله،
ځوانان
دې ته متوجه شي. ډېر زیات مننه. رښتیا هم چې د افغانستان راتلونکي په قانونو ولاړ وي او ډېر مهمه ده چې په دې برخه کې سرلوسه خلک کار وکړي او زده کړې وکړي. په دنورو هیوادونو کې اکثرا هم داسې دي. د یو چانه مې پوښتنه وکړه، وایي چې نه ایشه بس د کومه ملولي، وایي زه داسې فکر کوم چې په راتلونکي کې چین نور هم وده کوي او چین ایشه به ضرورت سیاتی شي، یعنی سرلوسه ورته کار کوي. شاید دا خبره د وست
تازه نه ده بلکې یو لاتنه کال مخکې دا خبره یو چاره ته کړې و او اوس وینو چې چین څومره پرمختګ کړی دی او چینایي ژبې څومره اهمیت پیدا کړی دی. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو.
بله محترم اسمت سروان صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم آزادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته
سلامونه
وړاندې کوم. ډېره ښه موضوع ده او ما مګر چې موږ په دیني علومو کې په دیني مدارسو کې تجارب لرو په کانکور کې تجارب لرو د امتحان خو بیا هم زه ستاسو سره په دې خاطر رخصو یم چې د خور چې درې سوه پنځه پنځوس نمرې ګټلي فاطمه ده او نور د پیغمبر هم فاطمه نومېدل اول دغه خور ته او دوهم تاسو ته چې تاسو دا پروګرام مو سره برابر کړی دوهم د کانکور ټولو معاشرینو ته د دې په خاطر مبارکي وایم چون چې دا یو عجزه طبقه ده یو مظلومه طبقه ده اوس هم په افغانستان کې خلک خپل لوري نه پرېږدي چې تعلیم حاصل کړي سواد حاصل کړي او تربیه حاصل کړي خو بیا هم دې خور یا دې لور زحمت کړل دي واقعا دې ته دې مبارک وي او دې ته یو ښه بریا غواړم د نورو تحصیل په باره کې. سروان صاحب اوریدونکو ډېرې ښه خبرې وکړې واقعا که هر سړی خپله رشته د خپل د وس مطابق انتخاب کړي او په هغه رشته کې واقعا دی زحمت وکاږي نو د دنیا کامیابي به په نشي دي. خو بله خبره دا ده چې دغه خلک چې اوس به ودې ځوانانو ته ثابته شوي ودې پلرو ته به ثابته شوي چې نن د میدان وردګ یو لور یا یو خور فاطمه نام یې دومره لوړې نمرې وړي وګر چې په افغانستان کې اوس هم زور مندي عمر سالاري ده نن به خلکو ته ثابت شوي که هر سړی خپله لور پرېږدي و تعلیم ته همدغه شي نمرې د خدای تعالی په نصیب کې دغه شي به د هېواد دپاره د آینده جامعې دپاره د آینده قشر دپاره د آینده نسل دپاره دا مصر د خدمت ګرځي. خو خدای دې وکړي یوه نګراني یا یو اندېښنه چې زموږ په زړه کې راڅرخي او د ملت په زړه کې هم راڅرخي دغه خلک چې کامیابیږي دغه محصلین اول خو خدای دې چې دوی ته د دوی د خوښې مطابق د دوی د رشتې مطابق کار پیدا شي دوهمه اندېښنه چې زموږ په زړه کې راڅرخي دلته په افغانستان کې ضوابط روابط پر ضوابطو حاکم دي یعنې واسطې حاکمې دي خدای دې وکړي چې د کاکا زوی د خاله زوی د عمه زوی د ماما زوی دا شیان په واسطه سره نه وي انتخاب شوي خدای دې وکړي چې واقعي نمرې وړي نو دغه مې نظر و ټولو ماشلینو ته د دې پاتې نمرو د لورو په خاطر باندې مبارکي
وایم. ډېره زیاته مننه کور ودان د قاری صاحب پښتون په خبرو کې دا خبره ډېره د پاملرنې وړ ده چې وایي که نجونو ته موقع ورکړل شي نو د فاطمه بریالیتوب وشودل چې دوی ډېرې وړتیاوې لري. په نور دنیا کې هم تقریبا همداسې لیدل کېږي چې تر اکثر مواردو کې تر هلکانو نجونې ډېرې تکړه دي خصوصا په زده کړو کې. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو.
سلام علیکم ورحمۃ اللہ جوړی
سلامت اوسئ مهرباني کوي
نوم ګل رحمان عمر خیل لوګر
مهرباني کوي عمر خیل صاحب
او نومړی ته سلام او بیا هغه ورځونکو سلام چې څنګه د مغ غوري او بیا هغه ورور ته سلام چې خوند د چې په کانکور اګمنه کې نصیبی
کور دی ودان سلامت اوسئ. ستاسو په سیمه کې یا تاسو په خپل ازموینه نه یو ورکړي ستاسو د سیمه څومره کسانو په ازموینه کې به فکر کوي برخه اخیستی وي؟
او زه خو مثلا په حال دلته چې کوم ځای کې مکرر لزیو ځان ته ماوګه کنګور هغه ورکړي ازموینه ورته هغه معلومات نه لرم چې پرګنا ځای یو ځای تر غلې ما پروان کې ګرځته وایم چې وایم یو همدا موبایل کارل ته نو چې کار نه کوي او نور معلومات هم تاسو اړین وور د زمره خبر شوم چې کنګور از مين راوتې دي او نور ولا معلومات چې نور هم چې مثلا څه حساب کوي تر نه.
بله نه زما سوال دا و چې د سی ویل کیږي چې په ډیرو سیمو کې چې شوانځي فعال نه دي یا کفاله می ډیر په سوي ډیر ټیټه ده نو دغه سیمو اوسیدونکو اکثره په کنګور از مين کې برخه نه اخلي او که برخه ما اخلي اکثره پاتکی شي یعنی پانتونو ته کامیابی شي نه ځکه چې تعلیمي سویه پکې ټیټه ده. ستاسو په سیمه کې که تاسو په کوم ولسوالۍ کې اوسئ یا دغه سی وسیمه کې اوسئ معلومات لرئ چې وضعیت څنګه دی؟
ما تروان څخه زه تخپلم چې په ننګرهار کې امام امتحان ورته ورک د سمو دوران دي او زه خپل په ننګرهار کې پاره خپل حال د زمونږ مثلا کور راغلی دلته او ما چې کوم چې په ننګرهار کې ماشاءالله په کوم ډول تعلیم موږ وسیګو د تعلیم خزمینی برابر دي خو کورسونه دي خامک تبونه خلاص دي الحمدلله چې څومره حکومت یې ما څومره امتحان ان شاء الله تعالی هغه امتحان یو کې خپل خپل موږ ته برابرل.
بله صاحب ډیره زیاته مننه. کور ودان بل اوریدونکي لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو د مایکروفون ستاسو او همدارس د افغان بي سیم د اتصال تل شمیرې لري اس ام اس یا لن پیغام را واستوي یو څو پیغامونه به ولولم. صاحب نور لغمان څخه لیکلی دی چې زموږ په سیمه کې ډیر خلک په کانکور ازموینه کې ګډون کوي خو ډیر کم په انتونونو ته بریالي کېږي ځکه چې تعلیمي سویه شاته ده. غلام سرور نبی خیل هم له لغمان څخه لیکلی دی وای په لغمان کې ډیر خلک په کانکور ازموینه کې برخه اخلي خو اکثره هغه سي نتیجه نه ترلاسه کوي چې په کار ده. نه پېژم چې دواړه اوریدونکي ولې له لغمان په دې برخه کې شکایت لري. اوس یو اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام ست ته سلامونه استاد د خور ته تبریک وایم تاسو ته سلامونه وایم.
سلامات
تاسو ته خبرې کوم لري.
مهرباني کوئ صاحب. په کاپیسا ولایت کې څنګه
بوله سالي پاتله نه ته سروان صاحب خبره کوله چې تګابوله سالي د شی اوسول او سالي د چې د شی د تعلیم د نگانه د شی تاسو ته تا او د شی د جنو مکتبونو چې د شی د ترغه وندو پرسانو مرکزونه جوړ شوي دي. هیڅ څوک نه یو قومي سپینګیر نه یو مشر څوک دې پاتله نه دولت ته خبره کوي نه دولت سره د شی اقدام کوي چې دا مکتبونه جوړ شوي دي چې ځینې مکتب وي نه چې د شی پکې پوسټي جوړ شي دا څه پاتله مې سره خبره.
بله صاحب. نو حال داده چه تگابی و حق ولسوالی ده چه پا هم کابل تنزده ده هم ننگرهار تنزده ده چه پا دوارو که تعلیم شده پا نسبی دول نسبت نور افغانستان تا خو او لکن بیا هم تاسی وای چه دیده ولسوالی کم خلق پوانتونو نو تا بریالی کیشی زکر چه لشوانزوی چه نور استفاده کیشی. بله صاحب.
د جنو مکتب کې نشه زده چې تعجب کوم چې تګاب له سوالي سره د جنګونو په دښته طالبان په حضور لري خو د سی اوبر ازمن څنګه بل له سوالي د چداله سه ول سوالي د اته مرکزیت نو له سوالي د دولت سره د نور شوخه اطرافونه د طالبانو سره دي خپل د طالبانو سره کې د جنو مکتبونه شته ما صدقي تعلیم ته مخه کړی دا د تګاب له سوالي چې د سی مرکزي ول سوالي د نغټه ول سوالي د بيخي د جنو مکتبو کې پولیسان پراته دي یا محلي پولیس پراته دي د سيزه په دغه خاطر یو نظر لرو دوه مالي دا کلوړ مقاومت دغه خبري واوري کوي او سيخ دامه چې دغه پولیسان.
بله صاحب. ډېر مننه چې دا موضوع مو یاد کړه. اله د چې د پهنې وزارت همدارس امنیتي ادارې د موضوع ته توجه وکړي. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم ټول زو ټول دا ورځونکو خو درکړه راتوانه تکنه خور زونه
سلامت
سیما د ویلنې انجنیر د دنیا سره کې بخاری شه په بلاوت مسلمې ماجه د لوی دورې د دنیا تاریخ کې اما ول مبارل پاکستان څخه د کندا تر پاس
شم. بله صاحب.
بله او څنګه د دنیا دغه په لمر کې کې اول مبارل د اسلامي دین تعلیم کې.
بله صاحب. شاسب د کانکور د ازموینو په باره کې څه وایس؟ څومره تری راضی یاست ستاسو د سیمې؟
هغه خدای شوه د کارت هغه خدای مخور ته دغه مبارکي بازار فری خپل لور خپل خل دا د راتو باندې
ډیر
مې د جنې کې دغه اوس موږ په الکان لا چریا مګنه موږ پاکستان کې موږ سره تازه را بچس.
ښه صحیح ده. ډیر مننه. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو.
سلام علیکم ټول اوریدونکو ته. تاسو کاروان صاحب او ټول دا کسان چې په کانکور کې کانیا شوی دی غوته ډیر زیات مبارکي وایم.
سلامات اوسئ. مهرباني کوئ له کوم ځای خبرې کوئ؟
سلطان خان خبرې کوم پښتانه.
ښه صاحب. سلطان خان صاحب ستاسو په سیمه کې څنګه خلک ځوانان کامیابیږي په کانکور ازموینه کې؟
او بالکل ډیر امتحان ورکوي او ډیر زیات کامیابی خو زه به سروان صاحب یو شکایت ټول چارواکي او تاسو یو ریټري دا شکایت د ځوانانو کوم تاسو د ازادي له طرفه چې د موږ برخلیک معلوم شې نو د تا په پکتیا کثیر استوي په نامې شکایت ده دغه چې کوم د ځوانان په اړه به چاردا پاس نو څور له سم پاس کیږي دغه هیڅ معلومات نشته چې هغه د کانکور په اندر ورکې یا د شخصي په شتوب کې نه اخلي یا په بل ډول د اخلي په کابل کې اخلي دا باید توضیح شي.
درست. مننه. بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي. آزادي رادیو میکروفون ستاسو.
سپین منګل د تلیفونه په کرخه یم د زبیر رادیو کاونکو اوریدونکو ته ټول سلام علیکم.
ډیره مننه، سلامت اوسئ منګل صاحب.
قربان دي سم زخ په دا نظر لرم چې تاسو د کانکور دی ازمین نه څو خلوشي څو دی په همتونه خلوشي څو دی په کلتوره خلوشي افغانستان انجنیرانو ته ډاکټرانو ته او دغه ته ډیر اړتیا لري. تاسو د خدای ورکی چې دا دی په همتون ولا دی په کلتور ولا او دا دی مکتبونه چې هر څو خلوشي او دا میته داسې طرف ته وه ته وای چې د افغانستان خدمت وکي او بیا افغانستان خو تاسو ته ټول ته به تر ملوم دی چې ډیر کله دا ډیر وته لري دا انجینر ته ضرورت لري، ډاکټر ته ضرورت لري او مقصد هغه ته نور په خلکو ته ضرورت لري. تاسو خپل په کې خو مقصد دا چې ته تر دې وخت وایې چې مکتب تلر برسره کې افغانستان تلري غمی لري چې غمیر برسره کې او مقصد ګاز لري چې ګاز برسره کې دا انجینرونه ته وروزي دا سره کوم کورنر ته پوکي او نور ته په ماته وروزي خپل ته نظر محترمه.
ډیره زیاته مننه، ښه نظر دی. کور دی ودان بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو میکروفون ستاسو. مهرباني. مهرباني کوي حاجي صاحب. سلامت اوسئ. مهرباني. مهرباني.
سلام په پاتل کې خو خبره ده چې د کانکور امتحان یو ډیر لپاره کال راځي. د پروس کال رئیس دغه د کانکور د امتحان پروسه ډېره شفافه شوې ده او ډېره منظمه شوې ده او په ډېره ښه صورت سره دغه امتحانونه اخیستل کېږي. کوم ځوانان چې استعداد ولري، کوم ځوانان چې څه زحمت یې اخیستلی او خواري اخیستلې وي، هغه به یو ځای رسېږي او که نه یې اخیستلی نو تاسو اطمینان درکوم لکه پخوا به د پیسو و د زرو د وظیفې په وسیله اوس هیڅوک نشي کولی چې دغه د کانکور له امتحانه دولتي پوهنتون ته کامیابه شي. زه خپله یو غریب سړی یم، زما زوی پروس کال په دغه کانکور په امتحان کې امتحان ورکوي، د خدای په فضل سره کامیابه شو. اوس په پوهنتون کې د زراعت رشته کې دی، په کندهار کې په دولتي پوهنتون کې درس وایي، اما درجه هغه دی په خپل هغه د زراعت په رشته کې چې کوم پوهنځی ده په هغه کې دوم نمره دی. نو دا مې درته وویل چې هر څوک استعداد ولري، لایقت ولري او دی د هغه وړ دي د اوس د کانکور په امتحانو کې مخ ته ځي. د کانکور امتحانونه له پخوانه ډېر شفافه شوي دي، زما خبرې تکرارېږي. موږ له دوی نه مننه کوو. د هلمند په ولایت کې چې درته ووایم د تعلیم کچه ډېره ښه روانه ده او ډېره په ښه صورت سره په مرکز کې خو ډېره منظم، حتی د کابل په سریا په هلمند کې روانه ده. که د نجونو مکاتب دي، که د هلکانو مکاتب دي او که دا پوهنځی دي، نو هغه شخصي پوهنتونونو او پوهنځیو ته د خدای خیر ورکړي. له دوی نه مې هیله کوو چې دوی هم دغسې یو صداقت او رښتینولۍ وښيي. هغه څوک چې لایقت ولري، نه د پیسو دپاره چې وایي پیس یې ډېر دی، د پیس په خاطر یې شامل کړي لکه مخکې وختونه کې چې شاملېدل. ته باور وکړه له دغه پوهنتونونه خلک بالغ شوي دي. سروان صاحب حتی د اتم صنف د متعلم سویه نه لري. نو له دوی نه مې هیله کوو چې دوی هم په دغه خپلو کارونو باندې دغسې نظر وکړي او هغسې چې د افغانستان د خلکو لپاره پکار دي هماغه چې وکړي. ولې دا د افغانستان د سرمایه ده که چیرې دا خلک ډیپلوم ولري او دی بې سواده ډیپلوم ولري، نو د افغانستان په درد هېڅکله نه خوړل کېږي که انجینر وي که ډاکټر وي او که په هره رشته کې وي او که یو څه په ځیګر او مغز کې وي، انشاءالله د افغانستان د خلکو او د وطن لپاره به خدمت وکړي. دغه زما نظر و. سروان صاحب
ډېره زیاته مننه. کور ودان یو شمېر اورېدونکو د افغان بیسیم د اته سوه اتلس شمېرې له لارې په ځای دیدي چې د دې موضوع په اړه نظر څرګند کړي. خپلې هغه شمېرې راستولې دي چې په دې آی ډي نمبر باندې د دوی د خپلو خپلوانو یا د دوی د خپلو د کانکور د ازموینو نتیجه ورته وښیو. د لوړو زده کړو د وزارت په ویبپاڼه کې په دې باب معلومات فکر کوم چې وروسته به خپاره شي. تر دې شېبې پورې ما دا اوس وکړو د ویبسایټ معلومات لا نشته پکې، خو کېدای شي نن ورځ یا سبا ورځ په دې ویبسایټ کې معلومات خپاره شي. کولی شي دغه ویبپاڼې ته مراجعه وکړي. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهربانی
سروان صاحب لمړی تاسو ته سلامونه او بیا ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم
سلامت اوسئ
او فاطمه پورته مبارکي وړاندې کوم محمد امین امان مل زابل ولایت شاجي ولسوالۍ څخه
کور دی ودان مهرباني
او ټول ورونو څخه نه هیله ده چې خپل د خوشوال پنځه ته کنه بسري باید په هغه پنځه کې کوشش وکړي تر څو د افغانستان په درد وخوري او سروان صاحب د استاد هغه پښتنې سباره کې بزو دا وایم چې دا ویل ولې بعد خلج طبي انجینري انتخابوي سروان صاحب ځکه د پنځه انتخابوي چې په دې کې وزیتی او څه پیدا کېږي دا نو پنځه کې د خاص وزیتی
لیکن یو مسله ده ستاس خبر صحیح لیکن مخکی یو اوردون که ویل وای که څوک هر شی سم ووایي یعنی ځان پکې ورسوي په هغې کې وظیفه ورته پیدا کېدای شي که یو څوک تبم ووایي او شی ونه وایي هغسې ډاکټر چې تکړه نه وي هغه ته هم وظیفه شاید پیدا نه شي که پیدا هم شي موقتي به وي ګټه به یې دومره ډېره نه وي
روان صاحب ما خپله داسې خلک لیدلی دي یو کس مې ولیده چې پریړۍ کې الوګان خرڅول ما ورته ویلم ولې دا خرڅوې وایې زه خو د پوهنتون نه فارغه شوی یم ما ورته ویلم کوم پوهنځۍ نه فارغه شوی وایې زه ژورنالیزم نه فارغه شوی یم خو اوس وظیفه نه راته پیدا کېږي او زه اوس دغه کاربار کوم او کورته چلوم نو له دولت څخه مو دا هیله ده چې کوم ورونه چې فارغه کېږي هغه ته وظیفې پیدا کړي او د وظیفو زمینه ورته متعیده کړي سروان صاحب
بله صاحب ډېره مننه سلامت اوسئ لیکن یو شي ته مو فکر وي چې شاوخوا یو لک نفر ممکن کانکور کې ازموینه کې برخه واخلي نو په دې کې که داسې فکر وکړو چې ډېر زره بریالي شول او موږ په کال کې ډېر زره تنه له پوهنتونونو څخه فارغان ولرو نو دغو ډېر زرو کسانو ته خو دولت فکر نه کوم چې کار وکړی پیدا کړی شي باید په خپل هم ځان ته کار ولټوي او داسې شیان ولولي چې په هغې کې کار شته یو شیوای شاید چې ما له نورو خلکو اورېدلې ده هغه دا ده چې ډېر خلک کمپیوټر لولي یا په انټرنیټ کې زده کړې کوي او بیا له دې طریقه آنلاین د نورو هیوادونو لپاره کار کوي مثلا سړی به ناست وي په کابل یا کندهار کې او د یو امریکایي کار به په نیویارک کې کوي اکثرا هندیان چې انګلیسي ژبه یې زیاته زده ده هغوی دا کار کوي هغوی شاید هم په لکونو هندیان داسې وي چې د اروپایانو امریکایانو کاناډایانو استرالیانو اینو لپاره کار کوي او له دې لارې ډېر معاش هم ترلاسه کوي ځکه چې هر څه چې ده په ډالرو باندې معاش اخلي بل اورېدونکی لرو د ټلیفون له لارې خبرې وکړئ مهرباني
سلامونه روان صاحب تاسو ته تخنیکی همکارانو ته ټول اوریدونکو ته
سلامت اوسئ مهرباني کوئ
صدارت زده یم پکتیا نه زما پښتنه خو لږ کاشکې تا نه وای ځواب کړی چې هغه ماغه پښتنه ده چې خیر اول زما خپله دوه ورونه دي هر څه خلاص دي یو ورونه رختونو دکان نه کړی دی رختو دکان کې دی او بل همداسې غریب دلته اوس مونږ سره دی دلته په وطن کې نزازی کې یعنی دکانی را سره کوي زما پښتنه دا ده چې یعنی خلاص به شي تکلیفونه یخنی ګرمي هر څه په ځان تیر کړي غریبان یخه ډوډۍ ګرمه ډوډۍ کار ته ور ورسېدل که ونه رسېدل هر څه تیر کړي تکلیفونه یعنی چې کله خلاص شي حکومت هم څه ورته کړي څه زمینه ورته برابره کړې ده که نه بس صرف پارېغانو ته بس یعنی جوړ دي بس نوره وظیفې مظیفې نشته بس صرف پارېغ شول دې ته خوشحال وي
بله او دغه مشکل شته بدی که شک نشته چې حکومتونو وظیفه هم داده چې هغه بنیادی کارونه ورته وکړي یعنی خلکو ته امنیت تامین کړي چې شخصي کمپنۍ راشي دلته پانګونه وکړي او پروژې جوړې کړي او فابریکې جوړې کړي او خلکو ته کار پیدا شي لیکن بیا هم درته وایم چې د حکومتونو وظیفه یوازې هم دام نه ده چې ټولو خلکو ته به په خپلو ادارو کې کار ورکوي باید حکومتونه داسې زمینی مساعدی کې چې خلک پنګونه وکړي او له دې طریقې ډیرو خلکو ته کار پیدا شي، یا سترو پروژو کې زمینی مساعدی کې چې ستری پروژې اجرا شي، لکه مخکې چې اوریدونکو ویل چې افغانستان قانون لري، د قانونو په برخه کې کار وکړي، او قانون هم شاید حکومت په خپل ونس پړي بلکې خصوصي سکتور ته وسپاري چې حقوقی استخراج کې او خلکو ته پکې کار پیدا شي. ځاځي صاحب بیا هم کور ودان چې ټلیفون مو وکړو. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو،
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوي.
کاروان صاحب خیرت ده؟
خیر و خیریت ده، مهرباني. له کوم ځای نه خبرې کوي؟
لوګر نه نعمت الله متاش ته اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. اورسته خورکی فاطمه نومې ته چې ښې نمرې ګټلې دي د افغانستان په سطحه باندې، دې ته هم د دې کانکور د بریالیتوب مبارکي وایم، او د دې کورنۍ ته، او همدارنګه ټولو هغو ګډونوالو ته چې په کانکور کې اشتراک کړی ده او په ښو نمرو سره کامیابه شوي دي، مبارکي ورته وایم. او بعد له هغې نه هیله ده چې دوی هر یو په خپله رشته کې ډېر کوشش وکړي او د افغانستان لپاره د خدمت مصدر وګرځي او په خپله رشته کې کوشش وکړي. د تاسو او د اورېدونکو د خبرو په تایید باندې دومره ویلی سم چې هر څوک که په هر رشته کې کوشش وکړي، هغه که طب وي که انجینري وي که نورې برخې وي، کمپیوټر ساینس وي یا نور هر څه چې وي، خو چې ښه یې ووایي او ښه کوشش پکې وکړي او د دې په نیت یې ووایي چې وطن ته، مسلمانانو ته، افغانستان ته به خدمت پکې کوو، انشاءالله تل به پکې کامیاب وي. او یو خبره بله هم کوم چې خوشبختانه دا دوه کاله د افغانستان د کانکور ازموینې ډېرې ښې سختې او رڼې شوي دي. متاسفانه مونږ په یو وخت کې اته کاله مخکې امتحان ورکړلو، نو ښې نمرې مو هم لاسته راوړې وې، لیکن متاسفانه چې واسطه مو هم نه درلوده او پیسې مو هم چا ته نه وې ورکړې، نو په ښو نمرو سره بیا هم بې نتیجې وو. خو زه دوی ټولو ته مبارکي هم وایم او دا هم د دې مبارکي هم ور وایم چې د دوی په وخت کې، یعنې د دوی د امتحان په موسم کې، دوی ته دغه د امتحان دا دوره چې ده ډېره ښه شفافه شوې ده. او الله دې ټولو ته توفیق ورکړي چې ښه ښه درسونه ووایي او د دې وطن ته د خدمت مزدار وګرځيږي.
کور دې ودان، سلامت اوسې، مننه. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، میکروفون ستاسو.
سلامونه احترامات مې کوي د آزادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته. هم په دې هیله کې روغ رحمت وي. ملنګ مجاهد یم د خوست نه.
مهرباني کوي مجاهد صاحب.
نو خبره مې داسې وکړله محترمه چې د اوسني کانکور کې کوم ازموینې چې دي دا ډېرې د ستاینې وړ دي، په دې کې ډېرې شفافې دي. او دویمه خبره دا چې مختوری هم خبره وکړه، ډېر خلک په د کلي حکومت کې دا خبره کېږي چې څومره خلک د پانتونونه وځي، لکه د هغې د پوره خو وظیفې نشته. نو دا په دې معنا نه ده چې اوس ټولو افغانینو ته په هر ځای کې که چېرې سړی تعلیم وکړي واورېځي، نه واورېځ دته په درد په ګاټه خوري. یا به په دې مخته ورور خبره وکړه چې مو ورور دې راخ دې کونه کېدای، نو تا باندې د تعلیم نه وکړه دې راخ دې کونه په پیسو باندې پیژله په دې په ورورل نو دې په ټول غنه، نو تعلیم خو یوال ولا ګټه دو ساګ وظیفه پیدا نه شي، کال ته به پیدا کیږي، کال ته پیدا نه شي بل کال ته به پیدا کیږي، یعنی لږ پنځه کاله بعد به پیدا شي. او دویم دې ټول بیکارۍ نه غلطو کورونه د دینه په امن کې وي. دا خو څه وړه خبره نه ده چې سړی پانتون وایي خیر ده که وظیفه نه وي. او بل خبره عرض مې دا ده ټولې پانتون خلکو ته عرض لرم، عذر لرم چې دوی که داسې نه وي چې زه انجینر یم، مطلب ده یا خپل مسلک کې متوظفان پیدا نه شوله، نو مطلب ده زه په 3000 روپۍ معلمي نه کم یا په 4000 نه کم، هېڅ دا د ډوګ نه کټي سار ته لسم چاته یا پنځم چاته په یوه ټوک نه شي رسېدای. استا 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 بلاخره بیا ورځ ان شاء الله تعالی چې ادب ته رسېږي، خو چې تعلیم ولري. نو خبره مهمه دا ده چې باید تعلیم ولري او د تعلیم سطح لوړوي او د وظیفې په باره کې خامخا به ان شاء الله تعالی
ډېره زیاته مننه. واقعا چې همداسې ده، ښې خبرې مو وکړې. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني صاحب. مهرباني کوئ صاحب. بله صاحب، ډېره زیاته مننه. بله بله، اورو
مو خپل کوم مال
نتایج ما مخکې هم وویل چې د لوړو زده کړو وزارت د خپلې ویبپاڼې له لارې هم نتیجې اعلانوي. تر اوسه پورې ما چې دا څو شېبې مخکې هم د دوی ویبپاڼه وکتله، لا د دوی په ویبپاڼه کې چی نه و، خو د نورو کلونو په شان دوی د خپلې ویبپاڼې له لارې نتیجې اعلانوي، او په اولو وختونو کې ویبپاڼې باندې ډېر فشار هم وي، شاید په مشکله هم ولیدلی شي، خو بالاخره بیا ووینئ. ډېره مننه له ټولو اوریدونکو څخه منندوی چې ټلیفونونه یې وکړل، نظرونه یې څرګند کړل. که بیا هم داسې کسان پاتې دي، حتما پاتې دي چې غواړي په دې موضوع نظر څرګند کړي، زموږ په دری خپرونه کې هم په همدې موضوع بحث کېږي، ټلیفون ورته راوکړي. اوس د سپورت مینوالو لپاره خپرونه لرو.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوګو له میدانه ورزشي خبرونه درنو مینوالو، د خپل کوربا محمد واصل وصال سلامونه او نیکی پیرزوینه ومني، په دې هیله چې روغ او جوړ بوي. د دې ونی په خبرونه کې مو دا مطالب او موضوعات راټول کړی دي. د اونۍ مهم ورزشي خبرونه په کابل کې د انټر سکول په نوم د سلګونو لوبغاړو ترمنځ د پیل شوو سیالیو په اړه مو د دغه ټورنمنټ له مسول طيب زازي سره مرکه هم کړې.
دا ټورنمنټ تقریبا درې میاشتې دوام کوي او څلور لوبغاړي مدې لپاره مشخص کړي دي.
دا شن د افغان اتل نصر احمد عبدالرحیم زیناوري چې ستره هیله یې صدا
هیله دادا چې وکړای سم چې د ځوانانو د ارجنټین اولمپیک مسابقو نه اولمپیک مډال واخلي.
د دې ترڅنګ د هندي لوبغاړي ستونی لا نویو ریکارډونو مو هم خبرو. هله دا آزادی رادیو سره ووسی او خبرونه را سره تر پای ووري. د خبرونه په پیل کې ورزشي خبرونه لرو چې ناجیا سپای وړاندې کوي.
د کرکټ نړیوال شورا یا ICC په نوي درجه بندۍ کې نبی سخیل د شل اوریزو او یو ورځنیو لوبو د آل راونډرانو په ډله کې دوهم مقام خپل کړی. د کرکټ نړیوال شورا د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې گلوین ماکسویل د شل اوریزو او شکیب الحسن بیا د یو ورځنیو لوبو د لومړي مقام لرونکي غوره آل راونډران دي. د یو ورځنیو لوبو د آل راونډرانو په لړ کې دریم ځای پاکستانی محمد حفیظ او شل اوریزو لوبو په درجه بندۍ کې بیا دریم ځای بنگلاديشي شکیب الحسن خپل کړی. درې دېرش کلن محمد نبی په یو ورځنیو سیالیو کې 2200 او شل اوریزو لوبو کې 915 رنزونه جوړ کړي دي، چې دغه ډول نوموړي په یو ورځنیو سیالیو کې 103 او په شل اوریزو کې 15 وکټې ترلاسه کړې دي. د غازی امان الله خان دوهم پړاو یو ورځنیو کرکټ سیالیو اتل ولی د بوست زون لوبډلې خپل کړه. د هیواد مرکز او 15 زونونو په ګډون دا یو ورځنی سیالۍ سموده مخکې پیل شوې وې، چې د جمعې په ورځ په کابل کې د بوست په اتل ولی پای ته ورسېدلې. پایلو به د تیر پړاو اتلې لوبډلې سپین غر او بوست ترمنځ وشوه، چې بوست لوبډلې د 15 وکټو په توپیر سپین غر ته ماتې ورکړه. د پایلو به پچا د سپین غر لوبډلې وګټله او لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړه. د سپین غر زون لوبډلې په ټاکل شویو 500 اوورونو کې د ټول لوبغاړو په سوځیدلو سره 319 منډې جوړې کړې، چې سیالي لوبډلې ته د 240 منډو هدف ورکړ. د بوست لوبډلې یاد هدف په 9 اوور کې د 500 لوبغاړو په سوځیدلو ترلاسه کړ. د افغانستان د 15 کلنو نه کم عمر فوټبال ملي لوبډلې د منځنی اسیا په سیالیو کې څلورم مقام خپل کړ. د فوټبال فدراسیون د خبرونو مسؤل شفی شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې شپږ لوبډلو برخه اخیستې وه، چې تېره ورځ د ایران په اتل ولی سره پای ته ورسېدې. افغان لوبډلې په دغو سیالیو کې 15 لوبې وکړې، چې په دوو کې بریا ته ورسېد، دوه یې بایلودې او وروستۍ لوبه یې مساوي شوه. د منځنی اسیا د 15 کلنو نه د کم عمر ځوانانو په فوټبال سیالیو کې ایران، تاجکستان، ترکمنستان، قرغیزستان، ازبکستان او افغانستان د یو بل په وړاندې لوبې وکړې. او د پاکستان د هاکی ملي لوبډلې لوبغاړو غوښ کړی کوټلې اونس یا ورزنی لګښت ور نکړل شي نو په آسیې جام سیالیو کې به ګډون ونه کړي. د اردو پوینټ ویب پاڼې د معلوماتو لمخې پاکستانی لوبغاړو دغه غوښ د آسیا جام سیالیو لپاره د پاکستانی لوبډلې له اعلان څو دقیقې وروسته کړی. دغه لوبغاړو ویلي چې له 1300 میاشتو راهیسې ورته د هاکی فدراسیون لخوا ورزنی لګښت نه دی ورکړ شوی چې له امله دوی له یو ډول ذهني فشار سره مخ دي. د پاکستان د هاکی لوبډلې کپتان رضوان سنیر ویلي چې هاکی فدراسیون د لوبغاړو ورزنی لګښت له درکه 800 روپۍ باقي دی. بلخوا د پاکستان د هاکی فدراسیون مشر خالد سجاد لوبغاړو ته ډاډ ورکړی چې د آسیې جام سیالۍ وړاندې به دوی ته خپل حق وسپاري.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او د اف ام په 3.15 صفو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په کابل کې د سلګونو دولتي او خصوصي ښوونځیو ترمنځ د انټر سکول په نوم د کرکټ سیالۍ پیل شوې. دا چې د دغه سیالیو له جوړولو هدف څه دی او د ښوونځیو زده کوونکو ته به یې ګټې څه وي، دا به د دغه سیالیو له مسؤول طایب ځازي نه په دغه مرکه کې واورئ چې د نوموړي په خبرو پیلېږي.
په دې کې 150 لوبډلې دي. په 150 لوبډلو کې زیاتې لوبډلې چې دي هغه د شخصي مکاتبو دي، کمې لوبډلې هغه دولتي دي. موږ د دولتي نه لرو نو راټول دي شخصي مکاتبو نه لرو. دا ټورنمنټ تقریبا درې میاشتې دوام کوي او په دې ټورنمنټ کې 13 کال کې 1300 نوي کال موږ دا ټورنمنټ پیل کړی و. یو ډېر ښکلی لیګ و، خو څه تخنیکي او نور ستونزې لرلې، خو هغه ستونزې مو په راتلونکي کال کې په دې کال کې په نظر کې نیولې دي. باید یادونه وکړم، کرکټ بورډ نه ډېره مننه. تیر ځل هم چې موږ ټورنمنټ کړی و دوی سپورټ کړو، هغه دې کدی ټرافي وا کغه تشویقي بڼه وا کغه شاګردان ته په لوبغالو وخت ورکول وو. د هر نگاه موږ سپورټ کړی و، خو مالی سپورټ موږ سره نه کړی، ټیکنیک سپورټ موږ کړی و، مالی سپورټ نه کړی.
دغه سیالۍ څه ډول تر سره کیږي؟ یعنی مطلب هر ورځ 100 سیالۍ کیږي او 150 لوبډلې دي. د تنظیم به هم یو څه ستونزمن وي.
دا لوب دي پر موږ خپل سکیجول جوړ کړی دی. سبا او بل ورځ چهارشنبه پنځشنبه لمړنۍ اوله لوب کیږي. اول ورځو کې چهارشنبه او پنځشنبه به یو لوب وي. شنبه نه وروسته به څلور لوب کیږي. ورځې 9 بجو نه به سټارټ کیږي، تر 2 بجو پرې ان شاء الله 2 پرې څلور پرې به دوام کوي.
اگر لوبغاړي چې په دغه سیالیو کې ګډون کوي، برخه اخلي، هغه ته څه ګټه ورسوي؟
د کرکټ بورډ خصوصا ډومېسټک کرکټ موږ سره دا وعده کړی دی، هغه استعدادونه چې په دوی لوبغاړو په دې ټورنمنټ کې برسېره کیږي، لیدل کیږي، چا کې د بیټنګ توپ وهنې توپ اچونې د استعداد لري، ټیلنټ لري، هغه به ان شاء الله پاغینې موږ کار کوو. هغه به مده کوو تر څو 16-17 ته دوی نه سکول لیول ته دوی نه لوبغاړي واخلي.
دا سیالۍ په کومو میدانونو کې کیږي؟
څلور لوبغاړي مو د دې لپاره مشخص کړي دي. لومړی لوبغاړی کرکټ بورډ خپل ویل دي چې کوارټر فاینل سیم فاینل یادونه کړي دي چې دغه د لپاره به ان شاء الله په اخیرو شپو کې موږ وخت ورکوو شپږاتو لوب د لپاره. هغه نه وروسته ابي یو بی لوبغاړی چې په ارزان قیمت کې تاسو مشهور لوبغاړی دی، تاسو هغه لیدل دي، په هغه کې ان شاء الله موږ د لوبي تر سره کیږي. د هغه ترڅنګ مو دوه لوبغاړي په ششید سیمه کې جوړ کړي دي، معیاري مو جوړ کړي دي د لوبغاړو لپاره.
د مالی امکاناتو په برخه کې کوو یاست تاسو؟ دومره مالی امکانات لري چې دغه سیالۍ په خطوګه تنظیم کړی او په خطوګه سرته ورسوي؟
په مالی برخه کې موږ سره د ځازی پارک حبیب الله ځازی دغه مالی لګښت په غاړه خسته دی، 50% سپانسرشپ د په غاړه خسته دی، او شینوزاده ګروپ چې کوم دی جلال خان د موږ سره مالی برخه کې ډیر کار کړی، جهان پانتون دی دغه درې سپانسران دي چې موږ دغه پی پی ایل ټورنمنټ د مالی لګښت او دغه پارتنرشپ په غاړه خسته.
تاسو له کرکټ بورډ نه که څه هم تاسو یادونه وکړه چې تخنیکی مرسته تاسو سره کوي، نورې سغښتنې هم شته چې تاسو غواړئ کرکټ بورډ هغه برخه کې تاسو سره مرسته وکړي؟
یوازې مونږ ټیکنیک او نور کوم سیستم دی کرکټ چې دی هغه کې مونږ کوم مشکلات نه لرو، خو کرکټ بورډ که په آینده وختونو کې راتلونکي کال لپاره د ځوان نسل لپاره یو داسې لوبغاړی چې هغه د مثال د سکول لیول لپاره دوی مونږ له دې همکاري وکړي، مونږ نور ان شاء الله پر وسایل لرو او امپایرنګ برخه او کوچنګ برخه هم داسې مثال دی سکورینګ برخه ټوله برخه ان شاء الله مونږ پیاوړي او په دې موږ برلاس یو. خو یوازې نه مشکل چې په کابل کې د میدان ستونزې موږ لرو، که په دې کې ولوبغاله موږ ته دوی د دې همکاري موږ سره وکړي او د ځایرت مطلب مشخص کړي چې په غوږ موږ ولوبغاله د مکتب لیول د لپاره جوړ کړو، دا به ان شاء الله راتلونکي کې د شاګردان لپاره او د راتلونکي نسل لپاره ډیر بهتره شي.
پلیډ مو کرکټ بورډ سره خبرې هم کړې دي، دغه وختونه مو کرکټ بورډ سره شریکه کړې ده.
په دې اړه مو له چیرمن صاحب سره او د جار صاحب سره دا خبرې شریکې کړې دي. دوی موږ ته مثبت ځوابونه راکړي دي چې ان شاء الله موږ به کوشش دا کوو چې تاسو
پاینده کې یو ښه سہولت یو ښه وخت ان شاء الله تاسو درکو ترڅو د راتلونکو نسل د دې وخت نه استفاده وکړي.
آیا دغه سیالۍ خو به د دې لامل نه کیږي چې زده کوونکي له درس ووځي؟
موږ دغه سیالۍ چې کوم پیل کړي سیکنډ ټایم کې دي. سیکنډ ټایم په دې معنی چې موږ د تعلیم او تربیه سره څنګه کې لوبغاړي دې ته تشویق کوو چې دوی د علم سره څنګه کې سپورت وکړي. له نورو هغه څه چې مثال د آینده نسل ژوند خرابوي او د ژوند تزرناک دي د هغوی نه موږ دا ساتلې دي. موږ کوشش ته کوو هڅه مو دا ده چې د تعلیم او تربیه تر څنګ سپورت کې دا وروزو ترڅو دو مایند او د ذهن او د دو آیډیا یو مثبت لارې ته واوړي.
زه ګلبدین نائب دی افغانستان د کرکټ ټیم ملي لوبغاړی دی. ازادي رادیو سپورتي خبرونه په 3.15 اف ام واوري.
د جنوبی کوریا په جیجو ټاپو کې د یوشتو هیوادونو په ګډون د تکواندو درې ورځنۍ سیالۍ ترسره شوې. په دغو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب څو افغان لوبغاړو هم ګډون کړی و چې مډالونه یې هم وګټل. د دغو لوبغاړو د ډلې یو هم نثار احمد عبدالرحیم زی و چې د سرو زرو مډال یې د افغانستان په نوم کړ. د خبرونې په دې برخه کې ښاغلی عبدالرحیم زی د خپل لوبیز ژوند او راتلونکو سیالیو په اړه له تاسو سره معلومات شریکوي.
نثار احمد عبدالرحیم زی د افغانستان تکواندو ملي ټیم لوبغاړی. درې بین المللي مسابقه کې مې اشتراک کړی چې اوله مسابقه مې آسیې مسابقو کې وې چې غدې نه مې وکړی سې د سپین زرو مډال ترلاسه کړم او دوهمه مسابقه مې په کاس سهمیه د المپیک کې وې سې په تونس کې برگزار سوې وې او هلته مې وکړی سې کاس سهمیه د المپیک وکړم او بعد د غنه ما په کوریا اوپن مسابقو کې سې په نړیواله سطح باندې په جګه سطح باندې په کوریا کې برگزار کیږي او په اوپن مسابقو کې جین ټو دی په دې کې وکړی سې د سرو زرو مډال ترلاسه کړم او د ما سره هیله دا ده چې وکړی سم چې د ځوانانو د ارجنټین المپیک مسابقونه وکړی سم چې المپیک مډال واخلم.
تاسو د لوبو میدان او ورزشی خبرونه له ازادي رادیو ناوړی. د خبرونه په دې برخه کې د تکړه کرکټر ایم اس ډونی د سو نویو ریکارډونو په اړه معلومات درکو. ډونی د دې ترڅنګ چې یو خطو په هون کې لوبډل مشر دی، د نړۍ په کچه یو پیژندل شوی وکټ ساتونکی هم دی. نوموړی د نړۍ په کچه څلورم خو د خپل هیواد لومړنی وکټ ساتونکی دی چې 300 کیچونه یې پوره کړی دي. آسترالوی ایډم ګیلکریسټ د 412 کیچونو سره د نړۍ لومړی، د سویلي افریقا مارک بوچر د 402 کیچونو سره دوهم او کومار سنگکارا بیا د 303 کیچونو سره د نړۍ دریم غوره وکټ ساتونکی دی. و درش کلن ډونی تر دې مهاله 340 ورځنۍ لوبې کړي. هغه د 300 کیچونو ترڅنګ 101 سټمپ وکټې هم لري او یوازینی لوبغاړی دی چې په 500 ورځو لوبو کې له 100 ډیر سټمپونه کړي دي. دا وه د دې اونۍ د لوبو له میدانه ورزشي خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. هیله ده خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي. تر بیا او بلې خپرونې اجازه غواړو. د الله په امان.
گران وطن کے بے پوہانے بڑا سمسور واڑو پگران وطن کے بے پوہانے بڑا سمسور واڑو علم کور پکور واڑو علم کور پکور واڑو
سبق لرو منگ پاک